د کابل ښار په 15 ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا اوه کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانې په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسېرن دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په همکارۍ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړ. اریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د بختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې د اریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده. وروسته له دې چې د روان کال د تلی یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویلیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدانې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخلي. متحدو ایالتونو، برتانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع لکبله پر ایران نور بندیزونه لګولې دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستيفان دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا په جدي ډول ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونې ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور لمخې د هغې ښیښې جوړېدل ډېر سوي چې د عمان بوټی پکې کارول کیږي.
د هر نوع موادو مخدرو که کښت او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټول د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي. موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل په نوم یو معتاد وایي د نشې پر مهال به مې وړوکی ماشوم په غېږ کې ناست و، هغه هم را سره معتاد شو.
ما 10 کاله نشه وکړه، زما وجود په دغه حل کړی صاحب، وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې، غوښه او بس.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
وښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خبرونه په یوه راپور پیل کوو. یو تازه راپور ښیي چې له افغانستان او ایران څخه د منځني ختیځ په تیره بیا عراق ته د کیمیاوي نشیي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلي د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تریاک پکې کارول کیږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه یې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشیي موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشیي مواد نیول سوي چې ډیری د افغانستان او ایران د لارې دې هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشیي موادو د قاچاقو د ډیرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل سوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشیي موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلد واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2018 میلادي کال د نشیي موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشیي موادو تولیدونکو د عمان له وحشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیم لګښت لري چې کیمیاوي مواد پکې کارول کیږي. عمان یو وحشي بوټی دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزني ولایت د غرونو په لمنو کې راشن کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشیي بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړ او بیا یې د فیډرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشیي موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کیږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشیي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نوع موادو مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف، د دې ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش ترم چې دوی زمو سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فراه ولایت اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د حدود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، په هغه کې راغلي وه هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي، او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاقیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشي موادو د وضعیت په تیره بیا کیمیاوي نشي موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشي موادو او احتیاط د سار اروپایي مرکز لیو مهم غړي الکساندر سودرهولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مو له ده څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشیي موادو د اغیز، اروپا ته د نشیي موادو د قاچاقو د لارو او نشیي موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکارۍ په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې په افغانستان کې د نشیي موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine. And we can see this.
موږ په تیرو څو کلونو کې ولیدل چې افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکو هیواد اوخته، او د دې وضعیت نښې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشئی موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز مو لیدلی دي چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، انډونیزیا او استرالیا کې هم ډیره پیمانه داسې ښیښه نیول سوې چې په افغانستان کې تولید سوي دي. هغه څه چې موږ یې په 2022 میلادي کال کې ډیر اندېښمن کړي یو دا دي چې ترکیې هم په دې کال کې ډیره ښیښه نیولې چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه سوې. او د ترکیې چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا ښیښه د ایران او ترکیې پر پوله نیول سوې او په غالب ګمان چې دا ښیښه په افغانستان کې تولید سوې، خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غږیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډیره داسې کمه ښیښه نیول سوې چې فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوې، ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشه یي موادو څخه ډیره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي، ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه سی چې په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده سوي او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټي څخه په استفادې سره جوړیږي.
What's your assessment about poppy cultivation?
په افغانستان کې د نشه‌یي موادو کښت، تولید او قاچاق په باب ستاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشه‌یي مواد په افغانستان کې ډیر تولیدیږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو، ځکه د نړۍ ډیر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو د رسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي. د نشه‌یي موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه‌یي موادو نیول څارو او دا معلومات موږ ته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یوه لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته یې د قاچاقو مخه ونیول سي. داسې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ د اروپا له نشه‌یي موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حده په جګړو، فقر او ناامنۍ پورې تړلی دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته دری عواملو ته پام وسي، ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې دریو عواملو پورې تړلی دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشه‌یي موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی؟ او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشه‌یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو دا چې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي. نو مافیایي ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase
یو باور ده هم دی چې د نشه‌یي موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشه‌یي موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کموالي پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشه‌یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants the picture is a little bit more mixed and of course it's
تل سي د کیمیاوي نشي موادو بحث ترازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیشن سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بل مهم مسله د نشه‌یي موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشه‌یي موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وسي.
Hopefully the harms, the health harms associated with drug use to go down.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړېدو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 15-40 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته له ورتګ سره سم په کار بوخت شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی خو بېلابېلې دولتي ادارې پکې شاملې دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کېږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کېږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده خو د نشه یي موادو لخوا معتاد ته رسېدلي زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 15,000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي د هغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. د هغه شخصیت، د هغه توانایي، د هغه ذهني ظرفیتونه شدیداً محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي د هغه باید ظرفیتونه وارزول سي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یوه کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونو څخه تر 40 ډیر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داس مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو مکمل په ټوله سیمه کې یو بانو پوسه او غختلې ځوان وو. دی وایي چې تربرونو می د منفي سیالیو له عمله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 1400 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له عمله می هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
یو دوه کاله ما د اما زوی سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم په قندهار کې مې واده وکړو. ځان راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دشمنو دا کوشش کاوه چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې توی نه سوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کا، دا په بل رقم موږ نه سو راټیټوی. نو ما ته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپل لمنې نه ما اور واخیستې. ما دیارلس کاله نشه وکړه. زما وجود په دغه حل کړی صاحب، وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې. وښه او بس زه پهلوان وم. اوس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نه سم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په سل فیصدو کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه 10% به هم زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به هم زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه هم لاړه، جایداد هم لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټرسایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړه، ټول مې د دې وړکۍ نه چې نه وایستل. کته په کور کې زر ولرې، کته موټر ولرې، کته ځمکه ولرې، کته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅایې که په جیب کې پیسې ونه لرې، نو ته به په مواد مخدر ورکې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړې سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي مې یم. کاسې مې د هغه نه راوړی وه د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسې هم غږوم. دیارلس نیم زره مې هغه کاسې خرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته چی پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو دې تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم، ما 1.5 لکه خالي دې قرضې روپۍ راوړې. 2.5 لکه مې اویلۍ خرڅه کړه. 3.5 لکه مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه. جری 5.5 لکه مې ځمکه خرڅه کړه. 2 لک جریبا ته اوس حساب و چې دا څومره روپۍ به ما سوځولې. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کوروله که نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نیشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالک پروردیګار به سونه مانه خپئ. صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نیشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه وو. یو په غې کې وو، یو داسې خپوړه کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نیشه وکړله. بله ورځ زه داسې د یو مېمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو 2 لک 10 لک ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځاینه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر ځای ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې زیړ ده؟ دا خو ډېر شقب هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس وکړ؟ ویل یې کومې ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایې و؟ ما له دا خو فساد په دې ځای کې دی. نو ما چې کله دا دود پوکوه، د خواشهدار نه درلودله، دلته به دا دود را ایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس ده ته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی ده ته نه چې حتی مور ته. هماغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض اضطراب ورکوي، د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپله دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړی او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډیرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ورونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورزي، خوب نه ورزي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
آیا پوهېدلاست؟
دا زده رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا آواز اوري او له خوبه راویښیږي. کله چې په کور کې شاوخوا ګوري نو یو سیوری هم ویني. تر دې وروسته د فوزیې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او سیوری د څه شي وو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ته ودرېږه، دا دروازه ور وټکوم. نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مې شي.
وعلیکم سلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار درسره لرم، بېرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار راسره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅه یې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅه یې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نا قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه وځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
ای نه کاری، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
او ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غاپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته. سترګې دې له خوبه دي، همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه، سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلې تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاک یې نه وي وړي. راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپېره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري. نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلې تریاک مه کره، خو تاس ما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه وي خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی وو، دا غم لړلې تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو